درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شیبې د اساري رادیو خبرونه پیل شوه پروانه خبری مجله کې به چیزې اسمت څاروان وړاندې کوم واوري د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي د داعش د نیول شویو غړیو په اړه د هغو له مطبوع هیوادونو سره خبرې پیل کړي. د روغتیا وزارت دینی عالمانو ته د کرونا ضد واکسیناسیون پیل کړی. په زابل کې یو شمېر ښځو له حکومت او طالبانو وغوښتل چې جګړه ودروي. په کندوز کې ګرځنده سوداګر شکایت کوي.
درې میاشتې منځغلی هادي خو ګروډي کې بسې سم نه پرېږدي کور کرایي ده.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. امریکا خپلو یو شمېر اتباعو ته ویلي چې له افغانستانه ووځي. په شینډن کې د ملي اردو 15 سرتیری د ماین په چاودنه کې وژل شوي او چین د جنوبي اسیا له هیوادونو سره د کورونا ضد واکسین په برخه کې مرسته کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې یو شمېر امریکایانو ته امر کړی چې له دغه هیواده ووځي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په افغانستان کې د امریکا د حکومت کارکوونکو ته په دې اړه خبر ورکړی دی. په خبرتیا کې راغلی چې د افغانستان ټولو سیمو ته سفر خوندي نه دی، ځکه د سړي تښتونو، بمي بریدونو، وسلوالو حبلو او ډول ډول خطرونو کچه پکې خورا لوړه ده. د خبرتیا له مخې له امریکایي کارکوونکو غوښتل شوي چې که له بل ځایه رونه کیږي له کابل دی ووزی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رویټرز خبری آژانس ته په ایمیل کې لیکلي چې دا امر په کابل کې د امریکا د سفارت د لږ شمېر کارکوونکو په اړه سمدستي د اجرا وړ دی. د کارکوونکو دقیق شمېر نه دی په ډاګه شوی. د هرات والی وای د ملي اردو 15 سرتیری په شینډن ولسوالی کې وژل شوی دی. عبدالوحید قتالی آزادی رادیو ته وویل پرون غرمه د دغو سرتیرو د هموی موټر په لاره کې د سړک د غاړې ماین وچاودېده. قتالی وای درې سرتیری په دې پیښه کې ټپیان شوي هم دي. د هرات والی زیاته کړه طالبانو په شینډن ولسوالی کې د افغان ځواکونو او ولسي پاڅونوالو پر پوستو بریدونه کړي. هغه وویل چې په ځوابي بریدونو کې افغان پوځیانو 9 تنه وسلوال طالبان وژلي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د ثور اتمه د افغان مجاهدینو د بریا 9 کالیزه ده. د 1401 لمریز کال د ثور په اتمه مجاهدین د وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله واکمنی ړنګه او کابل یې ونیوه. مجاهدین په دې باور دي چې دوی په دې ورځ افغانستان آزاد او کمونیستي نظام نسکور کړ. تر څنګه یو شمېر دا هم مني چې د مجاهدینو په ډلو کې مخالفتونه د یو پیاوړي حکومت د جوړېدو مخه ونیوله او له عملي کورنۍ جګړې پیل شوې. د افغانستان حکومت هر کال د دې ورځې په مناسبت رسمي مراسم جوړوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت له معمول سره سم دا ورځ په ټول هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. طالبانو بیا په یوه اعلامیه کې د ثور اتمه له ویاره ډک ورځ یاده کړې او دې ورځې ته په اشاره له بهرنیو غوښتي چې په خپلو ژمنو ودرېږي او د دوی په خبره د افغانستان په چارو کې نور لاس ونه وهي. د افغانستان په 15 ولایتونو کې نن د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور ازموینه اخیستل کیږي. د افغانستان د ازموینو ملي اداره وایي دا لومړی وار دی چې په دومره شمېر ولایتونو کې ازموینې په یوه دوره کې اخیستل کیږي. د دې ادارې د تخنیکی او عملیاتي چارو مشر یما امان رسنوی ته ویلي
موږ به سږ کال تقریبا د 200 شاوخوا د طالبان ولرو. د 200 د طالبان به په مجموع کې 1,300,000 ظرفیت لپاره رقابت کوي. سه په دې کې 2,000 د لوړو زده کړو وزارت لیسانس برنامه کوي.
تمه ده چې په اتو پاتې ولایتونو کې د ثور په 16 کانکور واخیستل شي. د پلازمېنې کابل د کانکور نیټه لا نه ده څرګنده شوې. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړ چې غواړي د جنوبي آسیا له هیوادونو سره د کووید 19 واکسین مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پرون وویل هیواد چمتو دی چې د جنوبي آسیا هیوادونو ته د سیمه ایزې راکړې ورکړې د غشتلتیا د ساتلو په هدف د کووید 19 واکسین ورکړي. په همدې هدف پرون د چین، افغانستان، بنګلادیش، نیپال، پاکستان او سریلانکا د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه آنلاین غونډه کې خبرې وکړې. د چین د بهرنیو چارو وزیر د بیړنۍ مرستو د یوې زیرمې د جوړولو وړاندیز هم کړی دی. تر دې مخکې چین له افغانستان او پاکستان سره د واکسین د مرستې اعلان کړی و. د جنوبي آسیا په هیوادونو کې د هندوستان وضع تر ټولو خراب ده. هلته دا وروستۍ څو ورځې په اوسط ډول 3.5 لک کسان په کورونا اخته کیږي. په هند کې د ټول ټال مثبتو پیښو شمېر له 1.5 میلیونه اوښتی چې په دې منځ کې څه باندې 2 لک کسان مړه شوي دي. او د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم پخوانی مشهور لوبغاړی کیوین پیټرسن د 2 لسیزې د رامنځته کولو وړاندیز کړی دی. پیټرسن پرون په خپل ټویټر دا خبره لیکلې چې ګڼو کسانو پرې غبرګونونه ښکاره کړي دي. د لیکلي شلووریز کرکټ یا د انګلستان سل توپیز لوبو ته وړاندیز کوي که چا له 100 مترو لوړه شپږیزه ووهله 2 لس منډې ورته حساب شي. ګڼو خلکو د کیوین پیټرسن په دې وړاندیز ملنډې وهلي، خو ځینو یې بیا هرکلی کړی او ویلي دي چې د شلووریزو لوبو شور او خوند به لا پسې زیات شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او د هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره وړاندوینه کړې. کابل کې باسمان برګ وي د ورښت اټکل سوی د تودوخې 2 درجه یا 20 ټیټه وو. هرات کې باسمان وریځ وي د تودوخې 2 درجه 2.5 ټیټه لس. مزار شریف کې باسمان نیمه وریځ وي د تودوخې 2 درجه 28 ټیټه ته. کندهار کې باسمان برګ وي د تودوخې 2 درجه 3.5 ټیټه 14. او بل اخته د جلال آباد اسمان به هم وریځ وي د ورښت اټکل سوی 3.5 ټیټه 15 اټکل سوی ده.
نننې چهارشنبه د 1400 مریض کال د ثور له 8 سره برابرې شي. نهویش کال په خوا د مجاهدینو بیلابیلو تنظیمونو کابل ښار ونیو او د نجیب الله حکومت یې وپرځاوه. زه اسمت ساروانیم د خبری مجله د شمشاد زادران په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د دې خبرونې لومړی موضوع، د افغانستان حکومت له هغو هیوادونو سره خبرې پیل کړي چې اوسیدونکي د داعش د غړیتوب په تور د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي. د ملي امنیت لوی رئیس ضیا سراج پرون سه شنبه وویل د داعش یا اسلامي دولت ډلې 408 غړي د هغوی له 3 اویا شزو او ماشومانو سره د افغانستان د ملي امنیت په بند کې دي. د سراج په وینا 80% د خلک پاکستانیان دي. سفیر الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس وایي د داعش ډلې هسته له منځه وړل شوي او فعالیتونه یې محدود کړی شوي. ضیا سراج پرون یوې خبري ناستې ته وویل له هغو هیوادونو سره یې خبرې پیل کړي چې اوسیدونکي د داعش د غړیتوب په تور له دوی سره په بند کې دي. هغه وویل د داعش 408 نیول شوي غړي د 400 هیوادونو دي او له مطبوع هیوادونو سره یې خبرې پیل شوي چې د دغو خلکو او هم 103 اویا نورو ته چې ښځې او ماشومان ورسره دي د حل لار پیدا شي. سراج وویل 80% نیول شوي داعشیان د پاکستان دی.
حدود 299 نفر از اینا اتباع کشور پاکستان هستند.
299 کسان د پاکستان اتباع دي. د دوی شمیر ځکه دومره زیات دی چې داعش ډله 80% له پاکستانیانو جوړه وه، ځکه هم له موږ سره په دومره شمیر کسان بندیان دي.
د داعش ډلې مشر اسلام فاروقي چې د پاکستان تابع دی هم د افغانستان د ملي امنیت په بند کې دی. د ملي امنیت لوی رئیس ضیا سراج په 299 پاکستانی داعشانو سربېره له دوی سره د یاد ډلې پاتې بندیان 10 کسان د ازبک پاکستان، 14 کسان د چین، 13 تنه د تاجکستان، 12 د قرغیزستان، 15 د روسیې، 15 د اردن، 4 د ایران، 3 تنه د ترکیې، 15 تنه د اندونیزیا، 1 تن د الجزائر، 2 بنگلاديشیان، 4 هندیان او 2 د مالدیف اتباع یاد کړل. د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه په 1499 کال کې ډیره مخکې شو او د ننګرهار ولایت ځینی برخې د خپل اصلي اډو په توګه وټاکلې. ورسره د دې ډلې فعالیت د پلازمین کابل په شمول د هیواد نور سیمو ته هم وغځید. داعش په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د ډیرو لویو خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. خو د ننګرهار په څیر هغو سیمو کې چې د دوی مرکزونه وو خلک لا هم ویره لري. دولت خان یو له دې کسانو دی چې داعش لا هم خپل کلي او ښار ته لوی ګواښ بولي.
دا ویره موږ داسې لرو لکه په اطراف کې چې وشو نو کېدای شي دا ویره په دې ځای کې پیدا شي، په داخل په ښار کې په دې ار کې پیدا شي چې نن خبر خلک به همدغسې حلالېږي او لاس به یو سر به یو لاس کې اخلي او تنه بل لاس کې اخلي.
د ننګرهار یو بل اوسیدونکی سایدا جان ویره لري. د ټیکسي چلوي او له اسوشیتد پریس آژان سره په خپلو خبرو کې وویل
زیاتره دا رشکوی چې د خلک د خولې نه چې د شام پکې ډېر زیات بل ډېر جان هم دی نه تاغه کېږي د شان د رشکو نه یو او بل لاندې او زیرزمینی د پوسې دلته چې دا خلک وګوري چې ډیزاین ډیزاین خلک راځي.
افغان چارواکو په وار وار ویلي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له نړیوالو ترهګرو ډلو په تیره بیا داعش سره په یوازې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. داسې یو وخت چې امریکا له افغانستانه د سپتمبر تر 11مې د خپلو ټولو سرتیرو د ایستلو نیټه ټاکلې، د ملي امنیت عمومي رئیس یاسراج له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې افغانستان یوازې پرې نږدي.
گذاشتن تمام مسئولیت ها به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان.
افغان امنیتی و دفاعی ځواکونو ته د ټولو مسؤلیتونو پرې خودل سم کار نه دی، ځکه موږ یعنی دا ټول سیمه له ګواښ سره مخ ده. خدای د دې په ځای چې ناوخته شي ټول په ګډه د دې ګواښ په وړاندې
ودرېږو.
امریکا متحده ایالاتونو بیا له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو له فکر سره په ګډه ډاډ ورکړی چې له افغان ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي او له ترهګرۍ سره مبارزې ته هم پام شته. که څه هم وړ مورز د امریکا دفاع وزارت پنټاګان ویان جان کربي ویلي وو چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به له افغان هوایي ځواکه د واشنګټن ملاتړ ختمیږي، خو کربي بیګا په خپل ټویټر لیکلي خبرې ترې غلطه شوې. هغه زیاته کړې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت د می په لومړۍ نه ختمیږي، همدارس له افغان امنیتي ځواکونو د هوایي ملاتړ د کمولو یا بدلولو هیڅ پریکړه نه ده شوې. جان کربي د دغه ټویټ په اخره برخه کې ویلي ټوله تیروتنه زما وه، زه پرې پښیمانه یم.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
زابلی میرمنو په یو غونډه کې د روژې میاشتې د درناوي په خاطر له افغان حکومت او طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه. دوی د غرازو ویل د داسې سولې غوښتون کړي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې او د میرمنو حقوق پکې خوندي وي. په دې اړه پام وکړئ دی راپورته.
د زابل د ښځو چارو رئیس زرمینې پټان په دغه ولایت کې د سولې په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې روانه جګړه ورور وژنه وبلل او د وسلوالو مخالفینو له میرمنو یې وغوښتل چې خپل اولادونه له جګړې راوګرځوي او اوربند وکړي.
د زابل د والی مرستیالی مریم رحمانی وویل چې د روان تاوتریخوالي تر ټولو ډیره قربانی میرمنې ورکوي. د میرمن رحمانی په وینا هم دا ښځه ده چې په دې جګړه کې اولادونه وړونه او خاوندان وژل کیږي.
میرمن رحمانی د غراز د سولې پاړه په کېدونکو خبرو کې د ښځو پر ګډون هم ټینګار وکړ او ویل چې دوی د داسې سولې غوښتونکي دي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې او د میرمنو حقوق پکې خوندي وي. د تورپیکی او محمودی په نومونو دوه نورو زابلی میرمنو په خپلو خبرو کې وویل چې په روان تاوتریخوالي کې ټول قربانیان افغانان دي او دغه وضعیت د هیڅ لوري په ګټه نه دی.
سوله هغه ستر نعمت دی چې مسلمانان کولی شي، د ټولې نړۍ انسانان کولی شي د سولې په رڼا کې اوسه او سوکاله ژوند ولري.
او هغه مېرمنه چې د خاوند په تابه په کور کې ناستی اوس چې د کور څخه یو خاوند وځي د ښځې درغه ورته پورې اندېښنه یې درغه ورته فکر وایي چې خاوند به مې هیا ژوندی راځي که به مړ راځي. نو که چیرې سوله زموږ مملکت ته راشي ښځه به هم په ارامۍ باندې خپل ژوند کوي، نارینه به په خپل ارامۍ او هغه اولادونه چې مکتب ته ځي هغه به هم په ارامۍ باندې کېږي.
په زابل کې یو شمېر مېرمنې پر داسې مهال د سولې او اوربند غږ پورته کوي چې لا هم په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرو نتیجه نه ده ورکړې او دغه راز د سولې په تړاو د استانبول د ناستې نیټه هم نه ده روښانه شوې.
و بجې او 15 دقیقې شوې. اوس به نوریاس نوري درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
فارن پالیسی خبرونه لیکي افغانستان 15 مخکې د نړۍ د لوی قدرتونو له مداخله پرته د نن ورځې په پرتله خورا ښې لارې ته لوېدلی و، خو د ډیموکراسۍ لسیزې ډېر عمر ونه کړ. فارن پالیسی لیکي اوس چې امریکا یو د ناتو ځواکونه له دې هېواده وتلو ته تیاری نیسي، ډېری د پاخه عمر لرونکي افغانان هغه وخت په یاد راوړي چې دوی یوه ځلانده دوره بولي، هغه وخت چې په افغانستان کې یوه نسبتا عصري ډیموکراسي د متحدو ایالتونو یا کوم بل ستر ځواک له مداخلې پرته په خپله جوړه شوې وه. لیکوال د ظاهر شاه د واکمنۍ د هغې لس کلنې دورې یادونه کوي چې په 1963 کال کې پیل شو او لیکي په دې دوره کې ظاهر شاه د ډیموکراسۍ پر لور لوړ ګامونه اوچت کړل. نوی اساسي قانون یې تصویب کړ چې د هغې د کورنۍ واک محدود خو خلکو ته یې د فکر بیان او راټولېدو ازادي خوندي کړه. لیکوال وړاندې لیکي د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د انتخاباتو له لارې د یوه مډرن پارلمان لپاره د غړو ټاکل پیل او په سیاسي ډګر کې ستر بدلونونه رامنځته شول. خو د ډیموکراسۍ لسیزې ته په 1993 کال محمد داود خان د یوې سپینې کودتا له لارې د پای ټکه کېښود او د جمهوریت په اعلانولو سره ځان د لومړني جمهور رئیس په توګه ثبت کړ. دا چې وخت د داود خان تر رسیدو وروسته 15 کې څه پېښ شول، فارن پالیسي خپرونه وړاندې ځینو مهمو پېښو ته ځغلنده کتنه کوي او د لیکنې پای داسې رانغاړي. یو شمېر کسان له ځانه دا پوښتنه کوي چې که د موسی شفیق د ظاهر خان د وخت صدر اعظم په څېر کسان اعدام شوي نه وای یا کمونیستي کودتا شوي نه وای، افغانستان به نن ورځ په څه ډول موقعیت کې و؟ که افغانستان د سړې جګړې قرباني شوی نه وای، آیا د خپلې راټوکېدلې ډیموکراسۍ پر لاره به بریالی شوی وای؟ افغانستان هغه ځای چې مغرور امپراتورۍ پکې سر خوري. استرالیایي استراتیجیست خبرونې تر دې سرلیک لاندې د مطلب په یوه برخه کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو د تیرو نږدې 40 کلونو هڅو ته په اشاره لیکي. متحده ایالات د اروپایي ملاتړو تر څنګ په افغانستان کې د 30,000 سرتیرو او د کلنی 30 میلیارد ډالرو په لګولو سره ونه توانید چې د 40,000 نه تر 25,000 پورې طالبان مات کړي. د لیکوال په باور د لویدیځ د دغو 40 کلونو وینو تویدو او لګښتو نو سره سره هیڅوک په ډاډه دا خبره نشي کولای چې د افغانستان دولت او پوز به د طالبانو په وړاندې جګړې لپاره یو مناسب ځواک وي. وړاندې د استراتیجیست په لیکنه کې لولو چې پر نیویارک د 2001 کال تروریستي بریت پر ګراوند زیرو مشهور شو، خو هغه د افغانستان لپاره د صفر کال نه و. له 2001 کال وروسته د افغانستان په وړاندې د لویدیځ پالیسیو دا هیواد له خپل تاریخي مسیر او جغرافیې څخه بې لارې کړ، خو له تاریخي پلوه د افغانستان برخلیک اکثرا د دې هیواد جغرافیایي موقعیت ټاکلی دی.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته حاضر شو او د افغانستان په اړه د سناتورانو اندېښنو ته ځواب ووایي. سناتوران له دې درکه اندېښمن ول چې که امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل او طالبان بیا وخت ورسېدل، د ښځو حقونه به څنګه شي او یادا چې افغانستان به بیا د ترهګرو په مرکز بدل نشي. ښاغلی خلیلزاد وویل که طالبان وغواړي چې د امریکا ګټې له خطر سره مخامخ کړي، یو ځل بیا به وځپل شي. زموږ شخله آزادي رادیو اوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت دینی عالمانو ته د کورونا واکسین پیل کړ. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو پرون سه شنبه خبریالانو ته وویل که د وویل د کورونا وایرس درېمه څپه هېواد ته یو لوی ګواښ دی او خلک باید د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې او د دینی عالمانو خبرې واوري. همداراز د حج او اوقافو وزیر په دې خبرې ناسته کې د کورونا وایرس د واکسین په پلي کولو کې د عالمانو مرسته وغوښته او په روغتیایي سپارښتنو یې ټینګار وکاوه. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د کرونا وایرس د درېمې څپې د پراخېدو له امله د عامې روغتیا وزارت د کرونا واکسین په کولو او د روغتیایي سپارښتنو په مراعاتولو ټینګار وکړ. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د سه شنبه په ورځ دینی عالمانو ته د کرونا وایرس د کولو په مراسمو کې له خلکو وغوښتل چې د کرونا وایرس د درېمې څپې د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې او د دینی عالمانو خبرې مراعت کړي. ښاغلي مجرو وویل دغه وزارت د کرونا د واکسینو کول ګړندي کړي دي.
نن چې د کورونا وایرس افغانستان او افغانان ګواښي، د حج او اوقافو وزارت ګام په ګام د وقایې په پروګرامونو کې له دولت او عامې روغتیا وزارت سره همکاري کړې او خلک باید د دې خبرو ته پام وکړي.
د عامې روغتیا وزارت د سه شنبه په ورځ د کورونا د واکسینو کول د صدای د اکثر او منبر په نوم پیل کړل. خاغلی مجرور له ټولو افغانانو وغوښتل چې دینی عالمان د خپل الګو کړي او روغتیایي سپارښتنې د پام کې ونیسي چې د عالمانو په مرسته د کرونا وایرس له درېمې څپې وژغورل شو. دا په داسې حال کې ده چې ځینې خلک دغه واکسین ته ډېره لیوالتیا نه ښیي. محمد صدیق وویل
دغه راډیو او تلویزیون نه مې اورېدلي چې بد اغېز هم لري.
خو ځینې وایي د کرونا وایرس له درېمې څپې ډارېږي او غواړي چې ځانونه واکسین کړي. عزیز الله قادری وایي دا چې ځینې خلک واکسین کولو ته لیواله نه دي، لامل یې د خلکو ناپوهي ده. په ورته وخت کې د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی په دغه ناسته کې له خلکو وغوښتل چې روغتیایي سپارښتنې مراعت کړي.
د هند وضعیت ته پام وکړی، احتیاط وکړی. د وقایې یوازینۍ لاره احتیاط او له یو بل سره مرسته ده. باید یو تر بله واټن په پام کې ونیسو او واکسین هم وکړو.
د عامې روغتیا وزارت په خبره له یوې میاشتې راهیسې په افغانستان کې 270,000 کسانو ځانونه واکسین کړي دي.
په کندوز کې یو شمېر هغه کسان چې د ښار په واټونو کې په لاسګاډو کې توکي پلوري وایي ښاروالي یې له درو میاشتو راهیسې کار ته نه پرېږدي. دوی وایي د کار ترې د ګټې وټې لارې اخیستي او کورنۍ یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
د کندز ښار د چپن خروشۍ راسته کې ګڼ کسان راټول دي. د دوی په منځ کې یو څلوېښت کلن رنګ تښتیدلی سړی د لاسي کراچۍ څخه په ځمکه د چپشو بنجاري توکو په راټولولو بوخت دی. دا فیروز خان نومېږي چې د ښاروالۍ مامورینو له بنجاري توکو بار کراچۍ ورته چپه کړې ده. له درې میاشتو راهیسې د کندز ښاروالۍ د ښار د واټونو پر غاړو په لاسي کراچیو کې د توکو د پلورونکو پر ضد کمپاین پیل کړی دی او دوی نه پرېږدي چې د سړکونو پر غاړو توکي وپلوري. د بنجاري توکو پلورونکی فیروز خان وایي
درې میاشتې کې مونږ غلې خو دې خوا ګډوډي کړي بس سم نه پرېږدي. کور کرایي ده دغه چې چار دالقې ښار جنگ ده بس دغه چې ګډوډي ده بس مونږ په غاړه نه پرېږدي. شروانه دا قضا لري مونږ پرېږدي خپل کارو غریبي ته ډېر ستونزو سره مخ ځو. قام قرضدار سو هم لیکرا قرضدار سو دولت هم دا غوښتنه لري د مونږ غږ واوري.
و دېرش کلن شکر الله د کندز ښار په سړکونو ساتونه پلورل چې د ښاروالۍ وروستیو اقداماتو یې کار زیانمن کړی دی. هغه وایي له دې لارې یې لس کسیزې کورنۍ ته نفقه ګټله.
پیادرو تلاش پیادرو کې مونږ ښاروالۍ نه پرېږدي. دوی خو را تېر شم سړک سر ټرافیک مونږ نه پرېږدي. مونږ نه پوهېږو څوک څه کار وکړو. د ورځې د پیدا کړو د درې سو پیدا کړو هغه د درې سو روپۍ دوه مونږ باندې قطع کړي. اوس څوک مجبور یم دلته راغلو. مونږ کورم کرایي ده درې میاشتې کېږي بېکار اوس د درې میاشتو کړو مالم قرض اخیستل سیر سړی نه دوکاندار مونږ ته پیسې راکړو پیسې نه لوګې ته څه ورکړو.
د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبي هم د دغو مترزانو ستونزې مني او پر ښاروالۍ غږ کوي چې لاسي سوداګرو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هند چې کرونا وبا سخت ځپلی د طبي مرستو لومړنۍ جوپه پرون ور ورسېده. په دې مرستو کې د تنفس آلې او د اکسیجن ډبې شامل دي. په هندوستان کې نږدې 3 میلیونه کسان په کرونا اخته دي او د مړو شمېر له 2 لکو کسانو اوښتی دی. د دې موضوع تفصیل سعد فی الله ستانکزی اوروي.
د بریتانیا د طبي مرستو لومړنۍ جوپه پرون د یوې الوتکې په مټ د نوي ډیلي هوایي ډګر ته ورسېده. د تنفس سل دستګاوې او د اکسیجن 15 نوي لویې محمولې په دغو مرستو کې شامل دي. ځینو نورو هیوادونو له هغې ډلې امریکا، جرمني، آیرلند، آسترالیا هم له هند سره د بیړنیو مرستو ژمنه کړې. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا همغږي کوونکي ویلي ولسمشر جو بایډن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په وروستۍ ټلیفوني مکالمه کې هغه ته ډاډ ورکړی چې امریکا به هغه څه ته چې هند اړتیا لري رسیدګي وکړي. فرانسې هم اعلان کړی چې د اکسیجن د تولید 8 دستګاوې هند ته ورلیږي. نورو هیوادونو هم هند ته د اکسیجن د ډبو او د تنفسي دستګاو د استولو ژمنه کړې. ګڼ میشته هندوستان چې د څه باندې 1.35 میلیارد کسانو کور دی، دا څو ورځې د اکسیجن له کمښت سره مخ دی. ناروغانو ته بستر نشته او د هندوانو د مړو د سوځولو لپاره په شمشانو کې نوبت نشته. رویټرز او اسوسییټډ پریس خبری اژانسونو د هند د څو وروستیو ورځو تصویرونه خپاره کړي او ښیي چې د کووید 19 ناروغان له مرګ سره لاس او ګریوان دي. په یوه وروستۍ اونۍ کې تر 1 میلیون زیات کسان په کرونا اخته شوي چې له دې سره په دغه هیواد کې په کرونا د ټولو اخته خلکو شمیر 18 میلیونو ته پورته کړ. د ورلډ میټرز انفو ویب پاڼې د شمیرو له مخې د کرونا لاسه په هند کې د مړو شمیر د اپریل په 20مه د سیشن بپورز له 2 لک کسانو واوخت. د هندوستان اوسنی وضعیت یو انساني ناورین بلل شوی ځکه خلک د روغتیایي خدمتونو نه نشتوالي سره مخ دي او ان چاته د کرونا د ازموینې چانس هم نه پیدا کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان سیشنبه وویل روغتونو ته ډله ییزه مراجعه او د ټولنیز واټن نه رعایت په هند کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر لوړ وړی او اوس یې د ویروس خپراوی تر پخوا لا چټک کړی دی.
دا همدغه خبری مجله د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې یو شمېر امریکایانو ته امر کړی چې له دغه هیواده ووځي. د هرات والی وایي د ملي اردو 15 سرتیري په شندن ولسوالۍ کې وژل شوې دي. نن د ثوراتمه د افغان مجاهدینو د بریا نه ویشته مقالی زده. د 1941 کال د ثور په اتمه مجاهدین د وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله واکمنی رنګ کړه او کابل یې ونیو. د افغانستان په 15 ولایتونو کې نن د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور آزموینه اخیستل کیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې غواړي د جنوبي آسیا له هیوادونو سره د کووید 19 واکسین مرسته وکړي او د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم پخوانی مشهور لوبغاړي کیوین پیټرسن د 12 درامسته کولو وړاندیز کړی. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 د ماښام تر 2 په منځني صفه 12:00 په او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.5 صفه اوري.
د ژوند رنگونه
نوم می وجه الله ظهیر ده نو د لغمان ولایتم د لنګار ولسوالۍ
رسو د تاسو شخصي ژوند ته درتوی په کور کې اکوم کار د ډیر زیاتم خوخیږي او مرستم کوي کورنۍ سره.
زه خو شخصا یو عادت لرم هغه دا چې د نرم زړه خاوند يم، خاصتا د مرمنو په وړاندې تاوتریخواله مې نه خوخی. نو شخصا زه خپل مرمنې سره د ژوند په هر برخه کې همکاري کوم، حتی تر دې پورې کوم چې کله نا کله هغه وینم چې ستړي د کور په کارونو کې، نو زه دې ته ماماده یم چې زای پات کم کوټه پات کم، حتی خپل کمپلا خپل بړستنه چې ما تیر ورځ په فیسبوک کې دا پوسټ کړی او دوستانو ډېرې داسې تبصیرې هم کړې وې، داسې تبصیرې وې چې خوشطبعي کړې وه. نو ما دوستانو ته وویل چې خپله کمپله باید خپله ټوله شي، نور داسې سودا ورته راوړم. کله نا کله چې حتی دا فرشونه ظرفونه خیرنی یا چټل شوي وخت دي چې باید پاک شي، شامپو لوښي دا مور سره مینځم او کار ورسره کوم. کوم وخت چې موږ په لغمان الینګار کې هم ژوند کوو استوګنم کوله، نو هلته هم ما دا زمینه برابر کړه، مساعده کړه چې د هغوی دا ذهن هم زه روښانه کړم. د مېرمنو په رابطه اول د رسول صلی الله علیه وسلم هغه حدیث چې کله په حجۃ الوداع کې، یعنی هغه حج چې د الله رسول امت سره خدای پامانی کوله، صحابه کرامو سره خدای پامانی کوله، پوهېده چې نور له دنیا څخه رحلت کې، په هغه حج کې یو قوي خطبه یا وینا کړې ده. په هغه وینا کې ډېر ترکیز او ډېر تمرکز او ډېر بحث د مېرمنو په حقوقو شوی. رسول صلی الله علیه وسلم د ښځو په حقوقو باندې امت ته ډېر ټینګار کړی. دا ویلی دی چې تاسو خزو سره مرمنو سره گذشتو کوي هغوی سره لنرمی نه کار واخلی. مثلا الله تعالی فرمای ادو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه، کنه یعنی په نیک راویا. زه شخصا دا تجربه لرم، زور باندې کلی نکی په زور باندې چا نه ده شل کړی چې سلم یوه مېرمنه ووهي هغه درد غمې بېرته ستا ده.
ډېرې زیاته مننه،
هیله کوم دام راوله.
تاسې زموږ شخلا ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اووه بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او په یو شمېر ښارونو کې په اف ایم سل اشاریه پنځه څپه اوري. اوس بله خبري مجله لرو. دا خبري مجله سید سمیع عباس وړاندې کوي.